السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن دوشنبه د لړم یا عقرب 15 او د اکتوبر 28 نیټه د سهارنی خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د پاکستان پوځ وایي 15 پوځیان له افغانستان سره پر پوله په کرم ایجنسی او شمالي وزیرستان کې له وسلوالو مخالفانو سره په نښتو کې وژل شوي دي. رویټرز خبری اجانس د یکشنبې په ماښام د پاکستان د پوځ د خبرپاڼې پر اساس لیکلي چې د غونښتو کې 25 وسلوال مخالفان هم وژل شوي. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې اروپا کې د افغانستان له خاورې ور اوښتي او د دوی په ټکو دغه کار د طالبانو د حکومت پر هغو ژمنو شکمن کړي چې ویلي دي د افغانستان له خاورې هیچا ته خطر نه پیښیږي. د طالبانو حکومت سملاسي په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو مخکې دا ډول ادعاوې بې بنسټه بللې دي. د تاوتریخوالي دغه پیښه داسې مهال شوې چې د دواړو لورو پلاوي په ترکیه کې سره جرګه شوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر اوربند او نورو اړوندو مسئلو خبرې وکړي. نن د استانبول د غونډې دریمه ورځ ده او ویل کیږي چې دواړو لورو یو بل ته د خپلو غوښتنو طرحې وړاندې کړي دي. د افغانستان برښنا شرکت اعلان کړی چې کابل ته د ازبکستان د وارداتي برښنا پرې شوي مزي له شاوخوا 10 ورځو وروسته بیرته نښلول شوي دي. د دغه شرکت اجرایوي مشر عبدالباري عمر تیره شپه ناوخته پر خپله اکس پاڼه ولیکل د برښنا دغه لاین یې له یوه لرې هېواده چې نوم یې نه دی یاد شوی پیرلی او وصل کړی دی. برښنا شرکت د تلې په 24 اعلان وکړ چې د ازبکستان د 260 کیلو ولټه برښنا مزي د آمو سیند پر سرحدي سیمه کې پر سرحدي سیمه کې پرې شوي دي. د دغه لاین له پرې کېدو سره د پلازمینې په ګډون 19 ولایتونو د برښنا شدیده پرچاوي تجربه کړه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ستر امنیتي مرستیال ملا محمد ابراهیم صدر د یو پلاوي په مشرۍ ایران ته سفر کړی دی. دغه وزارت پرون یک شنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړی د ایکو اقتصادي سازمان په 4مه غونډه کې ګډون کوي. وزارت ویلي چې د دغه سفر موخه د سیمه ایزې همکارۍ پراختیا او د ایکو سازمان له غړو هیوادونو سره د اړیکو پیاوړي کول دي. د ایران اسنا خبری اژانس ویلي تهران به نن او سبا د ایکو سازمان د غونډې کوربه وي چې پر اقتصادي سوداګریزو او امنیتي مسئلو به خبرې پکې کیږي. بلورته د ایران د بشری حقوقو سازمان د ایران په یزد زندان کې د مخدره موادو اړوند جرمونو په تور دی او افغان وګړي د اعدام اعلان کړی دی. سازمان په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د اسلام میر سید په نوم یو افغان وګړی د تلې په 29مه د یزد مرکزی زندان کې اعدام شوی. د سازمان په وینا اعدام شوی کس 59 کال عمر لري چې د لوګر د پلی عالم اوسیدونکی وو او 2 کاله او میاشتې وړاندې د خپل زوی سره یو ځای ونیول شو. ویل کیږي چې د اسلام میر سید زوی 28 کلن دی او په 9 کاله بند محکوم شوی دی. او د روسیې ځمکني ځواکونه د اوکراین ستراتیجیک ښار پوکروفسک ته ننوتلي دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي د دغه خبر د پخلي ترڅنګ ویلي پوکروفسک کې وضعیت ترنګلی دی او د دې ښار په دننه او شاوخوا کې تودې جګړې روانې دي. زلنسکي ویلي روسیې د اوکراین په ختیځ کې دغه ښار ته ګڼ شمېر سرتیري لیږلي دي. پوکروفسک دا مهال شاوخوا 2000 نفوس لري، خو پر اوکراین د روسیې د جګړې له پیل مخکې دغه ښار کې شاوخوا 6000 کسانو ژوند کاوه. د اکتوبر په لومړیو کې هم د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا وکړه چې سرتیري د اوکراین دغه ښار ته ننوتلي، خو هغه مهال اوکراین دا ادعا رد کړه او ویل روسي پوځیان یې په شا تمبولي دي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې له افغانستانه وسلوال ور اوښتي او د دوی 15 سرتیري یې وژلي.
دغه جګړې فکر کوم د پاکستان د افغانستان ترمنځ یو لوبه ده او دا کنټروسي مسایل دي. دوی صرف دواړه ملتونه چې څنګه چې ګرو کړي د همدغه سیر واقعي
دا په داسې حال کې ده چې ډونالډ ټرمپ وایي د افغانستان او پاکستان لانجه ژر هوارولی شي. د اسرائیل صدر اعظم وایي دا پریکړه دوی کوي چې کوم هیوادونه د غزې لپاره له پلان شوي نړیوال ځواک سره یو ځای شي. او د ناروې د کډوالو شورا وایي بادغیس کې به ځای شوی کورنۍ بعد ورځې ګال
د غربت د کومې څومره نشارو پیرا کړی یا مون کراګان تور
نو راپورونه هم لرو هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې رازو د سر راپورته د پاکستان پاوز وای د هغې واد امنیتی ځواکونو د شمالي وزیرستان په سرحدي سیمو کې د اورپاکو دوه ډلې چې هڅه کوله له افغانستان څخه پاکستان ته ننوځي پیژندلی او مخنیوي کړی دی. د دوی پټکو له دغو وسلوالو سره پنخته کې د پاکستان 15 پوځیان وژل شوی دي. دوی وایي په ځوابي ډزو کې دوی 25 دغه اورپا کې هم لپخو غورځولي. د طالبانو حکومت تازه تر اوسه په دې اړه کوم خبرګون نه دی خودلې خو مخکې په وار وار د پاکستان دا ډول داوی چې د افغانستان خاوره د هغې هیواد په ضد کارول کیږي په کلکه رد کړي دي او ویلي دي چې دا ډول داوی بې بنسټه دي. تفصیل له سنا کاکړه.
دا سمحال چې له اوربند وروسته په ترکیه کې د طالبانو او پاکستانی پلاوی ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. د پاکستان پوځوي د افغانستان له خاورې د شورشیانو د ډلو نفوذي هڅې ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د اعلامي پټوکو د افغانستان موقت حکومت د نیت په اړه شکونه پیدا کړي دي. د پاکستان د پوځ د اماړیکو دفتر یا ISPR یکشنبه د اکتوبر په 26 په یوه اعلامیه کې ویلي چې د اکتوبر په 24 او 25 د امنیتي ځواکونو لخوا د شورشیانو د دوو لویو ډلو حرکتونه په سرحدي سیمو کې ثبت شوي او چې کله یې هڅه کوله له سرحد څخه تیر شي په دوو جلا اقداماتو کې ورسره نښته کړې ده. د اعلامیې پر بنسټ دغه نښتې د وزیرستان د کرمې په غاکي او د شمالي وزیرستان په اسپنوم سیمه کې رامنځته شوي دي. د پاکستان پوځ ویلي چې په دې دقیقو او هدفمندو عملیاتو کې د هند تر ملاتړ لاندې د فتنة الخوارج په نوم ډلې 25 جنګیالي له منځه تللي دي او دغه شان 15 پاکستاني سرتیري هم وژل شوي دي. پاکستانی چارواکي د فتنة الخوارج اصطلاح پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي ته کاروي. هند په وار وار له ټي ټي پي د ملاتړ په برخه کې د پاکستان ادعا رد کړې دي. د پاکستان پوځ په اعلامیه کې ویلي دا نفوذي هڅې داسې مهال دي چې د پاکستان او افغانستان پلاوی په ترکیه کې په خبرو بوخت دي. وړاندې راغلي چې اسلام آباد څو ځله د اعلامیې په ټکو د افغانستان موقت حکومت نه غوښتنه کړې چې د سرحدونو اغیزمن مدیریت یقیني کړي او د دوهې د تړون پر بنسټ د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد ونه کارول شي. پاکستان مخکې هم دا کړی چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډله د افغانستان له خاورې په استفادې په پاکستان کې بریدونه کوي. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د پوځ د اعلامیې په اړه غبرګون نه دی ښودلی خو مخکې ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي او د پاکستان داخلي امنیت ټینګښت د هغه هیواد خپل مسؤلیت دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف یوه ورځ مخکې په سیالکوټ کې ویناستې ته ویلي که د طالبانو حکومت سره ستونزې د خبرو له لارې حل نه شي پاکستان به د افغانستان پر ضد ښکاره جګړه پیل کړي. افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې څرګندې جګړې ته د پاکستان د دفاع وزیر ګواښ د بشپړې بې مسؤلیتۍ نښه ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سیاسي شنونکي وایي چې د دواړو لورو ترمنځ اختلافات به د دغو هیوادونو د خلکو لپاره جدي منفي پایلې ولري. د سیاسي چارو یو شنونکی عزیز معارج ازادي راډیو ته ویلي
دغه جګړې فکر کوم د پاکستان د افغانستان ترمنځ یو لوبه ده او دا کنټرولسي مسایل دي. دوی صرف دواړه ملتونه چې څنګه چې ګرو کړي دي همداسې غوا کوي او بیا نو دا تورنه لګول پاکستان همېشه وایي چې تورستي اترګرې ډلې په افغانستان خاوره کې دي ورځي پاکستان ته او دا سیمه نارامۍ طالبان په دې عقلمند دي په زغرنده غږ نه کوي او نه کوم ښکاره کړه لاسوند او اسناد وړاندې کوي چې دا ستا کنسته یا د دوی پاور او غواړي ورته چې په کوم ځای کې ستا بیا په نړیواله کچه کوم شکایت وکړي.
د طالبانو او پاکستانی پلاوی خبرې چې د اکتوبر په 25 په ترکیه کې پیل شوې نن یې دریمه ورځ ده. د طالبانو اړوند رسنیو راپور ورکړی چې د طالبانو پلاوی خپله وروستۍ لیکلې مسوده پاکستانی پلاوی ته سپارلې ده چې پکې د افغانستان د ځمکني او هوایي حریم په نصر غړونې او د اوربند د تعقیب لپاره د څلور اړخیز چینل په جوړولو ټینګار شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یوې با خبرې خبری سرچینې به ازادي رادیو ته ویلي، پاکستان غوښتنه کړې چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی او بلوڅو ازادي غوښتونکو پر ضد اقدام وشي، استخباراتي معلومات شریک شي او د ډیورنډ کرښې څارنه ډېره شي. د طالبانو او پاکستاني پلاوي ترمنځ خبرو لومړۍ مرحله د اکتوبر په 19 په دوحه کې وشوه چې په ترڅ کې سمدستي اور بند رامنځته شو. دا بیر وروسته له هغې پیل شو چې طالبانو پاکستان د کابل د هوایي حریم او په پکتیکا کې په هوایي بریدونو تورن کړ، چې وروسته بیا د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو ترمنځ شدیدې نښتې او مرګ ژوبلې رامنځته شوې.
و موردل چې د پاکستان پوز ادعا کوي چې د افغانستان لخوا ور اوښتو وسلوالو مخالفانو د دوی 15 سرتیری وژلی دي. دوی وایي چې له دې سره د طالبانو د حکومت پر هغو ژمنو هم شکمن شوي چې وایي د افغانستان له خاورې دوی ته ګواښ نه پیښیږي، خو طالبانو پخوا بیا دا ډول ادعاوې بې بنسټه بللي او رد کړي دي. بلور ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دای کولی شي د افغانستان او پاکستان کړکیچ ډیر ژر هوار کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دواړو هیوادونو ترمنځ وروستیو تاوتریخوالو او نښتو ته په اشاره ویلي کولای شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکیچ ډیر ژر هوار کړي. نوموړي د مالیزیا په کوالالمپور کې د کمبودیا او تایلند ترمنځ د سولې هوکړې د لاسلیک کېدو په مراسمو کې وویل:
So as you know, this is one of دا یواله اتو جګړو څخه د چې زما د ادارې په اتو میاشتو کې پایته ورسېدې. په اوسط ډول هر میاشت یو جګړه درول شوې، یوازې یو جګړه پاتې ده. که څه هم ما اوریدلی چې افغانستان او پاکستان هڅه پیل کړې دي، زه کولای شم ژر تر ژره دا هواره کړم. زه په دې اړه پوهیږم د پاکستان صدر اعظم او فیلډ مارشال یې لوی کسان دي. زه شک نه لرم دا کار به ژر تر ژره وشي.
که څه هم پاکستاني لوري تر اوسه په دې ناسته کې د شویو او کېدونکو خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون په یو بیان کې ویلي چې افغان لوري پاکستاني پلاوي ته خپل نهایي شوې مسوده په لیکلي بڼه سپارلې. ملي راډیو ټلویزیون په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د اکتوبر په 16مه خبر کړي لیکلي، په دې مسوده کې په دې تمرکز شوی چې پاکستان د افغانستان ځمکني او هوایي حریم نقص نکړي او د افغانستان په ضد هیڅ ډلې یا مخالف ته اجازه ورنکړي چې د پاکستان خاورې زموږ د هیواد په ضد وکاروي. همدارس چمتووالی ښودل شوی چې د اوربند د هوکړې د تعقیب په موخه یو څلور اړخیز چینل جوړ شي، څو د سرغړونو ارزونې او معلومات پکې تبادله کړل شي. په بیان کې راغلي چې پاکستانی لوري هم خپل مسوده طالب پلاوی ته سپارلې او په ټکو یې هڅه کوي چې د منځګړو په حضور کې یوې نهایي پایلې ته ورسیږي. که څه هم په بیان کې نه دی ویل شوی چې د پاکستان لوري په مسوده کې کومې غوښتنې شوي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت کې یوې باخبره سرچینې چې نه یې غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل پاکستان د تحریک طالبان پاکستان او د بلوچ ازادي غوښتونکو په ضد د عملیاتو غوښتون کې دی، خو د طالبانو حکومت لدی وړاندې په افغانستان کې دغه وسلوالو ډلو شتون رد کړي. سرچینه وایي د دې ترڅنګ پاکستان غوښتنه لري چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ باید د استخباراتي معلوماتو د تبادلې او همغږۍ بهیر پیاوړی شي. په ډیورن کرخه د سارنې زیاتې دل د ټي ټي پی د مرکزونو په وړاندې سملاسي اقدام او د تحریک طالبان پاکستان او بلوچ ازادي غوښتونکو د مشرانو نیول او د پاکستان پر ضد د افغان خاورې استعمال ته اجازه نه ورکول نوري هغه غوښتنې دي چې د سرچینې په خبره پاکستانی پلاوی کړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا دا غوښتنې د عملي کېدو وړ دي؟ د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي په داسې حال کې چې دواړه لوري د یو بل ادعاوې ردوي د دغه ډول غوښتنو عملي کېدل سخت کار دی، خو دوی وایي بالاخره باید دواړه لوري یوې هوکړې ته ورسیږي. له ډلې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل:
د دواړو خواوو غوښتنې یو بل ته عملي کول کوم شرایطو چې دوی غواړي دا ممکن نه دي. البته په کار دا دي چې دواړه طرفونه هغه څه چې آسان دي او اعتماد فضا ورباندې بحالېدلی شي هغه یې شروع کړي، لکه د تجارت ته او د خلکو تګ راتګ او خلاصول. دا به یو اعتماد فضا رامنځته کړي تر څو په نورو مسایلو باندې هم ورور بحث وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له افغانستان سره به د سوداګرۍ او ترانزیت ټولې لارې تر هغه وخته بندي وي چې د امنیتي وضعیت بشپړ ارزونه نوي شي. د دې وزارت ویان طاهر حسین اندرابي د اکتوبر په 26مه په خپل ونیس کانفرنس کې ویلي وو چې د پاکستانی وګړو ژوند له هر ډول سوداګرۍ ډیر ارزښت لري.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د ناروی د کډوالو شورا ان ار سي د افغانستان په لویدیز په ځنګړي ډول بادغیس کې د بشري او اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ناروی د کډوالو شورا ان ار سی د افغانستان په لویدیز په ځنګلي ډول بادغیس کې د بشري او اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلې دي پر لپسې وچکالۍ د کرنې سکتور له منځه وړی او بیکاري او فقر زیات کړی. ان ار سی پرون شنبه د اکتوبر په 25مه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې د کډوالو د ستنېدو مخ په زیاتېدونکي شمیر دغه بحران لا پسې ژور کړی. یادې شورا ویلي د نړیوالو مرستو کمیدو د دې سازمان د ملاتړ د چمتو کولو وړتیا محدوده کړي او ټینګار یې کړی چې د افغانانو د ملاتړ لپاره بیړنۍ نړیوالې مرستې مهمې دي. په همدې حال کې د بادغیس ولایت د سنګي آتش ولسوالۍ یو بزګر زلمی نن یک شنبه د اکتوبر 26مه ازادي راډیو ته وویل دی وایي په دې وروستیو څو کلونو کې له سختې وچکالۍ سره مخ یو، یا شدید طوفانونه راځي او زموږ کروندې له منځه وړي. په دې تیرو دوو کلونو کې باور وکړئ چې هر څه کرم بیرته لګښت هم نشم ترلاسه کولی، هغه خواري خواسي عبث سي. دغه ستونزو واقعا د بزګرانو ژوند له سختۍ سره مخ کړی.
د
همدې ولایت د مقر ولسوالۍ یو بل بزګر زاهد الله احمدي هم ورته ستونزه بیان کړه.
امسال محصولات زراعتي ما به
دی وایي سکل زموږ کرنیز محصولات تو سخت ضربه ولیده، وضعیت ډیر خراب دی، باور وکړئ زموږ ټول زحمتونه بې پایله شول، هیڅ ګټه مو نه کړه. اوس هوا هم یخه ده او موږ بیکاره هم یو، نه مو حاصل وشو او نه له کومې بلې خانه عاید لرو. په افغانستان کې د وچکالۍ ستونزې یوازې په بادغیس پورې اړوند نه ده، بلکې د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې بزګران له سختې وچکالۍ کړیږي. دغه راز د ګاونډیو هیوادونو نه د کډوالو پراخه ستنېدنه په سیمه ییزو سرچینو یو بل فشار بلل کیږي. د لغمان اوسیدونکي حسن اګل چې تازه له پاکستان ستون شوی ازادي راډیو ته وویل
د غربت د کومې سمون ته نشه روپی راکړي بیا مونږ کراګانو کې ورک مونږ به دغه څوک پورته کړي دي مونږه وا غږ به څوک اوري د کې کونډې تیمان د ځخ خلک سی وړ وړ بچان دي او کار روزګار هم نشي کولای او چې دا څوک کولای سم کار روزګار نه سي دي به څه حساب کوي.
د جوزجان ولایت وی اوسیدونکو چې تازه له ایران راستنه شوی نه غواړي پر اپور کې نوم خبر شي ازادي راډیو ته وویل
کاسې کومنګ نه کوي مونږ سره هیڅ امرسته نه کړی دلته کار هم نشته چې خاون ملاش یو حل ته کار وکړي نه ځای لرو او نه خوړلو لپاره ډوډۍ ماشومان مې ناروغان دي ټول بدن باندې دانې راختلي خو موږ سره دومره وسنشته چې ډاکټر ته یوسو
دکتور وګورم. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه د سم لاستی مرستې غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د رواني اکتوبر په 28مه په یو راپور کې ویلي وو چې د تیرو 15 کلونو پر لپسې وچکالۍ د افغانانو ژوند لګواخ سره مخ کړي او د روان 2015 کال وچکالۍ تر ټولو شدید وچکالۍ ثبت شوی. له دې وړاندې د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم خبرداري ورکړی چې افغانستان اوس مهال له درې ګونی بحران سره مخ دی. په افغانستان کې د دې سازمان د 13 سپتمبر په 14مه ویلي و چې لګونډي هیوادونو څخه د افغانانو جبري راستنېدنه د اقلیمي بدلون لامل رامنځته شوی وچکالي او د مرستندوی ادارو لپاره د مرستو نشټوالی او کمښت درې هغه اصلي ننګونې دي چې افغانان ورسره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري یونیسیر د نوې شمیرو له مخې د روان کال له پیل راهیسې د سپتمبر تر پایه 2.8 میلیون افغانان له ګاونډیو هیوادونو خپل هیواد ته ستانه شوي. نړیوالو سازمانونو ویلي له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنېدونکي افغانان داسې یو هیواد ته ځي چې لا د مخه بېوزلۍ او وچکالۍ سخت ځپلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې د هغه هیواد به دا پریکړه وکړي چې کوم بهراني هیوادونه د غزې لپاره پلان شوی نړیوال ځواک سره یو ځای شي. نتنیاهو پرون یک شنبه د اکتوبر په 26مه د کابینې غونډې ته ویل موږ د خپل امنیت کنټرول لرو او موږ دا روښانه کړي چې کله د نړیوال ځواکونو خبره راځي اسرائیل به پریکړه وکړي چې کوم ځواکونه زموږ لپاره د منلو دي او کوم نه دي. هغه زیاته کړې چې دا چلند د امریکا لخوا هم تایید شوی. نړیوال ځواکونه باید د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلان په چوکاټ کې کار وکړي تر څو د اسرائیلو او فلسطینی وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو او ثبات لپاره کار وکړي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. په افغانستان کې د نن یو شمیر افغانان په ځنګړی ډول خزي او انجونې شکایت کوي چې هیواد کې وروستي اقتصادي او بشري وضعیت او پر دوی لګول شوی محدودیتونو له روحي او رواني فشارونو سره مخامخ کړي. دا چې څنګه تفصیلی په دې راپور کې اورو.
شوهرش یک کمچی دستی داره و ده او ترکاری فروشی میکنم، اگر بازم چون سه طفل است رسیدگی برشون پیدا نمیتونه و یک وضعیت بسیار بده افسردگی مبتلا شده.
وای د کورنۍ یو غړی چې مخکې د کورنیو چارو وزارت په خوانی کارکونکې و او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بې دندې شوې، د بدو اقتصادي شرایطو له امله په ژور خفقان اخته شوې ده. د کابل ښار د خیرخانې سیمې د اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 15مه ازادي راډیو ته وویل
از موقف خود وزارت داخله داشت، دیگه به وظیفهش باز نگشت
دا لویری بیا کورنیو چارو وزارت ته ولاړه نه. میړه یې هم مخکې هلته یو لوړ بس کې کار کوه، خو د هغه پر ځای د اسلامي عمارت کسان ځای پر ځای شول او دی هم بیکاره شو. دا دومره وخت یې د خپل کور وسایل خرڅول، ځکه درې ماشومان لري خو نور ورته له اقتصاده څه پاتې نه دي. خاوند یې اوس کراچۍ باندې ترکاري پوري، مګر وضعیت یې ډېر بد دی. دا میرمن اوس په ژور خفقان اخته شوې او بد حالت کې ده. د کابل د تایمنیو سیمې یوې اوسیدونکي چې دی هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ګڼو نورو ننګونو تر څنګ د نجونو پر زده کړو بندیز هم ګڼې زده کوونکي او محصلین یې له روحي رواني فشارونو سره مخ کړي دي. دی هم په همدې ورځ او نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ ځینې نجونې او خپلوان یې له همدې وضعیت تېری کړي. لبه د مرغ نږدې کسانو او ملګرو کې مې داسې کسان ډېرې دي چې په مستقیمه توګه د دې محدودیتونو له امله زیانمنې شوي دي. د کار زده کړو بندیزونه او د راتلونکي نه روښانتیا د دې لامل شوې چې ډېری په رواني عصبي فشارونو تشویش او ژور خفقان او هم ځینې وخت په قوي اختلالاتو اخته شي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پنټ د اکتوبر په 10مه د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي وو چې افغانستان د رواني روغتیا له پراخ بحران سره مخ دی، په ځانګړي ډول د دې هیواد میرمنې او نجونې. خو یوازې افغان نجونې او ښځینه، بلکې ځینې نارینه هم بې وزلي، بېکاري او د کورنیو د مصارفو او وړتیاو ته نه رسېدنه په ژور خفقان اخته کړي دي. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ اوسیدونکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 15مه ازادي راډیو ته وویل مشر رور یې چې د لسو ماشومانو پلار دی، د بیکاري او فقر له امله په شدید عصبي تکلیف او ژور خفقان اخته شوی دی. ده وویل
استاد زما خپل یو ورور دی چې تقریبا لس بچې دي، بیچاره نه لورانې دي او یو زوی دی، ماشوم دی، یو کال دوه دی. دا دې شي چر څومره د سمنګ ډاډ ورکو چې ورور خیر دی. دا غریبي دا وطن ټول هم د سې د پخوان هم د سې دا غد بدرې کال د ما ډیر اکمال وک چې په هره طریقه باندې وزمنګم کار ژوند د سې زندگی ولا کا برابر ده او حتی دا د سې حالت لته لي چې بس دا تاسو بده وي ور سره ورو دا اوس مې ولا چې دا تاسو بده وي ورته دکان کې ولې او دوا خاني کې ولې دی او څه دا وي پولو سکین او کوم شي عادي دا وي خو بس نورم دوه سې ولا کوي دا ستونزې لرو موږ سره څنګه نور ګوندي دا بیچاره هم سار راوځي. دا زما ورور هم کله یو پله لاړ شي، یعنی حتی دا چې ډېر خلک د سي دي چې بیګا ته څه ولاکه لري.
د یادونه ده چې طالبانو له 2021 کال اګست راهیسې له هغه مهاله چې پر افغانستان واکمن شوي، پر افغانانو په ځانګړي ډول پنجونو او ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. دوی له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولې دي او وان په طبي انسټیټیوټونو کې هم نجونو ته د زده کړو اجازه نشته. دغه شانې ښځې هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کاره راګرځولې دي. همداراز سینګارځایونه یې ورتړلي دي او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه نه ورکوي. د بندیزونو هغه ښځې ډېرې اغېزمنې او زیانګالې کړي چې د کورنۍ نارینه سرپرستان نه لري او دوی نفقه ګټونکي وي. ان هغه کورنۍ چې نارینه سرپرستان هم لري بې روزګاري او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ډېری طبیعي پیښو هم ځپلي دي، د چا کورونه زلزلو وران کړي او د چا هم سیلابونو وړي دي. د رواني روغتیا متخصصین او ارواپوهان وایي چې رواني ناروغیو په دې وروستیو کې شدت موندلی، خو دوی ته د ناروغانو مراجعه د تیر پرتله د فیس نه لرلو له امله کمه شوې ده. چې د دوی په خبره له دې امله دا کسان له لا زیاتې انزوا سره مخ دي. له دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپوه ډاکټر عبدالمتین احمدي ازادي راډیو ته وویل
دی خلکو ته مسپارښتنه دا ده چې دوی هڅه وکړي تل د خپلو احساساتو اړوند خبرې وکړي. په دې هم پوه شي چې د ناهیلۍ احساس دایمي نه دی، بل کله چې خلک له دې ډول احساساتو سره مخ کیږي باید ژر تر ژره ارواپو یا د رواني ستونزو د حل مشاور ته مراجعه وکړي چې حرفوي حل لاره ومومي. بل ځانونه دې پر ورزش، مطالعې او نورو مثبتو چارو بوخت کړي.
مطالعه و بودن با دوستان و افزایش فعالیت‌های اجتماعی
د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت ویان شرافت زمان دا مهال په افغانستان کې پروانی ناروغیو د اخته کسانو د شمیر او د درملنې د بهیر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو مخکې ویلي و د افغانستان په څیر هیوادونه چیرې چې لسیزو جګړو پراخی اغیزې پریښي د رواني روغتیا له بحران سره مخ وي. د یادونې ده چې مخکې افغانستان کې په ژور خپګان د ماشومانو د اخته کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف مخکې په یوه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 15 او 18 کلونو ترمنځ په هرو 4 ماشومانو کې یو له اندېښنې او ویرې څخه رنځ وړي، او په هیواد کې له هرو 9 ماشومانو څخه یو یې شدید خپګان تجربه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د روان مریض کال په غویي میاشت کې په یوه راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي و، سره له دې چې ډېر افغانان ژور خفقان، اضطراب، روحي فشارونو او بېلابېلو رواني ناروغیو سره لاس او ګریوان دي، د افغانستان په ټولو 24 ولایتونو کې ډېری روغتونونه لا هم ځانګړي رواني خدمتونه نه لري. داسې مهال چې د دغه سازمان په خبره په میلیونونو خلک د لسیزو جګړو، بې ځایه کېدو، طبیعي پیښو او اقتصادي ننګونو له امله له رواني روغتیا سره مبارزه کوي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو رورو د خبری مجلې د پایشي بوته نګد کیګو د سر موضوع مداوچه د پاکستان پوز وای 15 پوزیان له افغانستان سره پر پوله په کرم ایجنسی او شمالي وزیرستان کې له وسلوالو مخالفانو سره پنختو کې وجل شوی دی. دوی ادعا کوي چې دغه وسلوال مخالفان د افغانستان له خاورې وراوختي و، خو طالبانو بیا مخکې دا ډول ادعاوې په کلکه رد کړي. د خبری مجلې ورسای راپور اخلو هغه دا چې په خوست کې له څه مودې راهیسې د لنډ مهال لپاره سلګونه ځوانان، ښځې او ماشومان د زنغوزیو د غوټو په څنډلو بوخت شوي دي. مزدورکاران وایي د بیکارۍ او کمزورۍ اقتصاد له کبله د دوی زنغوزۍ غوټې ټکوي. تفصیل په دې راپور کې.
دا په خوست کې د اداري کمپلیکس مخې ته په پراخ میدانی کې د دې ولایت په ګډون د پکتیا او پکتیکا د زنغوزیو د غوټو انبارونه دي چې سلګونه ځوانان، سپینګیرې، ښځې او ماشومان پکې د همدې غوټو په څنډلو بوخت دي. د زنغوزیو د پیر او پلور او بهر ته د صادرولو سربیره د دې د شوکولو او ټکولو په لومړي پړاو کې هم ډیرو خلکو ته د یوې مودې لپاره کار او مزدوري برابرېږي. د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي محمد نواز مشال راډیو ته وویل
موږ دل تر څو د غټې سنو د خپل د پامیل د پاره چې مثال د ژمي کې لرګي واس نه لرو، هیڅوک واس نه لري چې مثال لرګی وخلي یا کوم داسې بل مصارف په کې، بس دغه غټ تر غولې د غټې سنو د گئی زر څو شپه دا ټیم زګاری موږ چټي وي، نو په دانه موږ ژوند روان دی.
د یو شمېر نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې هم د صنعت کرنې او د سوداګرۍ د اساسي بنسټونو د کمښت له کبله د بیکارۍ کچه لوړه ده، او خلک ډېر لند او وړوکی کار هم د خپلو اړتیاو لپاره غنیمت ګڼي. د پکتیکا د ګیانی اوسیدونکو بختیار وایي
اندا لا تا دا ګراسي چې څون دا لارګان د خلک را دا کوربار ګراسي دا نوستي دا د دشنه وختادي چې ولکه د یور لارګای کړای شي چې دا یور په بال کو یا غریب خلک دا غریب خبره دوه می کړه تخیره ګره دا تکیب کړه چې دا کی دا پته خو می نه لګیږي چې بشوې به څه وشي پلیار به څه وشي پیګه کنه خدا غوند نستای نه وختادي.
سره له دې چې د څو کډونو راپو دی خو د کمپلیکس مخې ته د زنګوزي غوټي راوړل کیږي او سلګونه کسان چې خزي او ماشومان هم پکې دي د لاس مزدوري کوي، خو په دې ځای کې تر اوسه هم د وخت راولو اسانتیاوی نه دي برابر شوی. د خوست ولایت د سپیر ولسوالۍ د افغان دوبه سیمې اوسیدونکو ستار علي خان وایي
دلتا مونږ پاتې کیږي، دلتا مونږ خو د افغان دوبه نه راغلي، دلتا پاتې کیږي څنګه ور نرته دلتا بار میډ راستون دا مخه بار مینا وسل میډ په تکلیف ژلند وسل اف دایزي کې دراستون دا دا ځاین انسته دا وبم د روغللې نه مشکل وی.
د سوداګری زبان سټونو مشران هم زنګوزی د دې هواد حکومت اولس د اقتصادي برخې په پیاوړتیا کې مهم بولیا وای د هغو زنګلونو احیا او ساتنې ته پام شي چې په تیر څلور لسیزو کې وحل شوې دي. د خوست د سوداګری او پانګونې خونی رئیس نواب مرزي وویل
دا د افغانانو په دې کې
زه فکر کوم چې موږ وایو درواغ بنوي چې په یو دانه کې زر نفره یوې دانې نه ډوډۍ خوري، ځکه چې د غره د سره اره پرې کول، بیا دلته پروسس کول، بیا خرڅول، اخري سړي ته چې رسیږي په نړۍ کې موږ داسې محاسبه وکړو، نو دغه ډېره یوه قیمتي مواده او خوشبختانه د افغانستان طبیعي ځنګلونه په دندې پخل شوي دي.
یاد دې وي د افغانستان خوست، پکتیا او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې د دې هېواد د ځنغوزیو د حاصلاتو ډېره برخه دلته ترلاسه کېږي، او د هېواد په کچه د سوداګرۍ مارکېټ هم خوست کې دی. که څه هم په تېرو څلورو لسیزو کې د ځنغوزیو ډېرې ونې پرې شوي، خو په وروستیو کلونو کې ساتنې ته پام ډېر شوی.